واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه ویل کیږي چې سکال په افغانستان کې ژمی دومره زیات سوړ دی چې د تیرو لسو کلونو په دوران کې دومره سخت ژمی نه و لیدل شوی. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنری یا UNHCR وایي چې اکثره بېوزلې کورنۍ نه نغدې پیسې لري او نه د ځانونو د تودولو لپاره اسانتیاوې لري. UNHCR وایي د هغه خلک دي چې د بیچارګۍ له امله په ډېر مشکل خپله ګزاره کوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمیشنرۍ په یوه بیانیه کې چې پرون د پنجشنبه په ورځ د سلواغو په 14 خپره کړې راغلي چې بامیان د افغانستان د هغو مرکزي او لرې پرتو ولایتونو له جملې نه دی چې سږکال پکې ژمی خورا زیات سوړ دی او زیاتره کورنۍ د خوراکي موادو او سنگ موادو د لاسته راوړلو په هڅو بوخت دي. UNHCR وایي چې زیاتره کورنۍ اوس هم د بامیانو د ولایت په قدیمي مغارو او سمڅو کې ژوند کوي. په عین وخت کې قدرتي پیښو ته د رسېدو د انسجام د چارو د وزارت UN د پنجشنبه په ورځ په کابل کې امریکا غږ ته وویل چې د تېرې یوې میاشتې په موده کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې 115 کسان مړه شوي دي، 30 تنه ژوبل شوي دي او 100 بابا خام کورونه ویجاړ شوي دي. زمن غغله واشنگتن نوري د مجید خان په نوم 24 کلن پاکستانی چې په 2001 میلادي کال کې د امریکا پر متحده ایالاتو باندې د حملو په محل لال قائدې سره په مالی مرسته باندې تورن شو او د ګوانتانامو په زندان کې پروت بلز کارتا انتقال شو. پینټاګان وایي چې مجید خان په 2012 میلادي کال کې د القاعدې له هغو غړو سره د تعلقاتو په ساتلو او مالی مرسته اعتراف کړو چې په متحده ایالاتو باندې د 2001 میلادي کال د سپتمبر 12 په مرګانیو حملو کې لاس لرو. خو نوموړی وایي چې د توقیف په دوران کې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې یا CIA جاسوسانو شکنجه کړې او د شکنجې په وجه په خپل جرم باندې اعتراف وکړ. امریکایي ماموران وایي چې مجید خان د القاعدې د نیول شوو غړو پر خلاف په نظامي محکمو کې د حکومت د ګوا په توګه وظیفه اجرا کوله. د صدیق کپان په نوم یو هندی ژورنالیست چې له تیرو 2 کلونو نه په زندان کې و د پنجشنبه په ورځ د نوې ډیلي د یوې محکمې د قاضي په حکم په ضمانت باندې له بند نه آزاد شو. په نوموړي باندې په تور بازار کې د پیسو د کاروبار الزام لګول شوی و. صدیق کپان د 2000 میلادي کال په اکتوبر کې د اتر پردیش په صوبه کې په داسې حال کې ونیول شو چې غوښتلې د یوې هندۍ پیغلې ابرو باندې د اوباشانو د یوې بانفوذې ډلې د غړو د تیری په باب رپورټ جوړ کړي. هندي چارواکو هغه او د هغه درې تنه ملګري د یوه اسلام پال سازمان په غړیتوب تورن کړل چې د هند حکومت په خلاف په توطیا او د تشدد په راپارولو کې لاس لري. د ایران د اټومي انرژي سازمان د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې هغه رپورت رد کړ چې پکې ویلي ایران د فوردو په اټومي بټۍ کې د ملګرو ملتونو د مفتشانو له اجازې نه پرته د یورانیمو د غني کولو وسایل بدل کړي. دغه نوي تخنیکي لوازم د سنټریفیوژونو د 2 کلسترونو ترمنځ د تفتیش په دوران کې اومندل او د هغه تخنیکی آلاتو نه کارا توفیر لره چې ایرانی چارواکو مخکې ورته خودلی وو. په عین وخت کې د ایران حکومت اسرائیل د شنبه په ورځ د اصفهان په ښار کې د وسلو او مهماتو د جوړولو په یوې فابریکې باندې د یوې بی پیلوټه ډرون الوتکې په حمله تورن کړل. په داسې حال کې چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ تشنج مخ پر زیاتېدو دی، د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن پرون د پنجشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اردن له پاچا ملک عبدالله سره ملاقات وکړ. تیر 2 کلونو په موده کې دا د ښاغلي بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې د ملک عبدالله دریم ملاقات دی. جمهور رئیس جو بایدن د پنجشنبه په ورځ د نېشنل پریر بریکفاست یا د ملي دعا سباناری په موقع په خپل پیغام کې امریکایانو ته د خپل ملي وحدت د ساتلو خواست وکړ. دا سباناره چې د عیسایانو د یوه شخصي مذهبي سازمان لخوا ترتیب شو د کانګرس د ودانۍ په تالار کې جوړ شوی. د کانګرس د غړو او د لوړپور دولتي چارواکو په شمول 350 بلل شو ملمنو پکې برخه واخسته. د هر جمهور رئیس په دور کې دغه انانانا منزل کیږي. مرکزی افریقا اقتصادي او پولیټولنې یا سی ای ایم ای سی اونو شو کوله چې دغه له هوادونو له ځنګلونو د چارتراشو د قاچاق پاړه لسلیک شوی ترون عملی کی. په دغه بلاک کې د مرکزی افریقا شپږ هوادونو غړیتوب لري او د 2022 میلادي کال په جنوري کې موافقه کړې و چې د خامو چارتراشو د قاچاق اجازه به نه ورکړي ترڅو غړي هوادونو وکولې شي چې خپل طبي ځنګلونه خوندي وساتي او د اقلیم د بدلون منفي اثرات کم شي. افریقای هواد زمباوي غواړي چې د بلاروس یا سپین روسي سره د ملګرتیا لپاره خپل زراعتي سکتور ورغی. جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکو پروانه ونه کې د زمباوي له مشرانو سره د مذاکرات په غرض حراره ته ولاړ. لبلخوا د ډیرو سختو اقتصادي ستونزو او فقر باوجود د زمباوي حکومت په پام کې لري چې د اوسنی پایتخت حراره پر ځای د 15 میلیارد ډالر په لګښت د زم سایبر سيټي په نوم یو نوی عصري پایتخت جوړ کړي. د پلان سره سم با له دولتي ودانه او نالاوه په دغه عصري او مجهز خار کې د جمهوریت ریاست معنی هم موقعیت ولري. خو د حراره نه د امریکا خبريال کولمبس مهونګا په خپل لګلي ریپورت کې وایي په داسې حال کې چې د زمباوي د ټول نفوس سمنی مې برخه په سخت غربت او افلاس کې ژوند کوي، ناقدین د یو عصري او نوي پایتخت د جوړولو لپاره د حکومت پلان عباس او د دولت د بودیجې ځای کېدل غني. د خبرونو پای
خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا ځخ سر مقاله هم اوریدلې سي. خو لومړی به دا رپورت واوري چې د امریکا متحده ایالاتو د افغان میرمنو او نجونو د کار او تعلیم په وړاندې د محدودیتونو د لګیدو له امله پر طالبانو د ویزې تازه محدودیتونه اعلان کړل. د بل خوا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم ویلي د افغان میرمنو په کار او تعلیم بندیز له دین سره تړاو نه لري او دا د پښتنو د کلتور یو برخه ده. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصر احمد فائق د هغه څرګندونه رد کړې دي. پامکړی رپورت.
امریکا پر طالبانو د ویزو تازه محدودیتونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پی وی بیان کې ویلي زنن د طالبانو په مشخصو اوسنیو او پخوانیو غړو د غیر دولتي امنیتي ډلو پر غړو او نور کسانو چې ویل کیږي په افغانستان کې د میرمنو انجونو په ځپلو کې مسؤل یا شریک دي د ویزې د اضافه محدودیتونو د لګیدو اقدام کوم. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا متحده ایالاتو لخوا په یو شمېر طالب چارواکو د ویزو محدودیتونو لګول د دوړ لورو د اړیکو په پرمختګ کې خند بلل دي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان اسد منیر اکرم د ولسان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو یو غونډه ته ویلي د میرمنو پر کار او تعلیم بندیز دین سره تړاو نه لري بلکې د پښتنو د کلتور برخه ده.
آی تھنک فرام اپ پرسپکټیو
زما په نظر هغه محدودیتونه چې د افغان موقت حکومت لخوا پر خزو لګول شوی د دین لارخه نه دي بلکه د پښتنو د کلتور برخه ده چې غوړی مېرمنې په کور کې وساتل شي.
د دغه څرګندونو په خبرګون کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نمائندګۍ سرپرست نصیر احمد فائق ویل افغان طالبان هم همدا د کلتور موضوع په مکوي څو د نجونو تعلیم او د مېرمنو د کار مخه ونیسي او دا د افغانستان د خلکو کلتور نه دی.
All these actions and their behavior are against Islam. They are not Islamic.
غواړم ووایم چې د طالبانو اعمال اسلامي ریشه نه لري، د اسلام خلاف دي او د افغانستان له فرهنګ سره هم تړاو نه لري. زه له خپل ګران ورور منیر اکرم سره موافق نه یم. دا هیڅ کله د افغانستان د خلکو حتی د پښتنو کلتور نه دی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارتن ګریفت سوای پر خزینه کارکونکو د محدودیتونو لری کول ته بتمدي.
is the revocation of the edict
موګل تاسو غواړو تر هغه چې دا فرمانونه لغوه کیږي د خزینه کارکونکو د حضور د خوندي کولو لپاره تاسو څه اقدامات کوي؟
خو لا هم یو شمېر هیوادونه په نادولتي مؤسسو کې د میرمنو پر کار بندیز لکبله اندېښمن دي.
وی ماست ریمین یونایټډ
موږ باید طالبانو ته په خپل پیغام کې سره متحد ټینګ او روشانه اوسو. چې د مرستو رسول د میرمنو له حضور پرته عادي کار نه دی.
موږ باید دا روښانه کړو چې طالبان په افغانستان کې د اوسنی بشري وضعیت مسؤل دي. نړیواله ټولنه یا په مشخصه توګه بشري مرسته رسونکي یا مرسته کوونکي نه دي.
ولس نشتې وشوې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي، خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت پیژندلی نه دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي څپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 290.0 څپو اوریدلی شئ. ماخبنه پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ. در نوریدونکو، د ازبکستان د اورګاډي د پټلۍ ادارې د کیر ورځې راهیسې افغانستان ته د اورګاډي له لارې د انتقالاتو بهیر د تخنیکي ستونزو له امله ځنډولی دی. طالبانو حکومت دا ځان موقتی ګڼي او له سوداګرو یې غوښتي دي چې خپل مالونه دي له نورو لارو افغانستان ته وارد کړي. نور حال په رپورټ کې واوري.
د انټرپاکس خبری اژانس د ازبکستان د اوسپنې د پټلۍ د ملي ادارې له قوله ویلي چې دغه ادارې د چهارشنبې د ورځې رئیسې افغانستان ته د اورګاډي د پټلۍ له لارې سوداګریزو توکو د لیږد بهیر د طالبانو حکومت لخوا پر وخت د دغې پټلۍ د ساتنې او مراقبت په برخه کې د ژمنو د نه عملي کېدو له امله ځنډولی دی. د دغه خبری اژانس د خبر له مخې د طالبانو د حکومت یو پلاوی د تیر 2022 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په تیرمس کې له ازبکستاني چارواکو سره په کتنه کې ژمنه کړې وه چې د افغانستان خاوره کې به د دغه اورګاډي پټلۍ د ساتنې او مراقبت چارې د 2023 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې بشپړې شي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده، د پنجشنبې په ورځ ازبکستان لخوا د اورګاډي له لارې انتقالاتو ځنډېدو ته په غبرګون کې ویلي چې ټاکل شوي د رامنځته شوو ستونزو د هوارولو لپاره به د دغه ادارې یو پلاوی پر روانو دوه ورځو کې ازبکستان ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیالله مجاهد هم د خپل ټویټر په پاڼه په حیرتان بندر کې رامنځته شوی ځنډ کتی ګرلی او د افغان سوداګرو غوښتي چې د زغم او صبر څخه د کار واخلي او اړین توکي دي د افغانستان ترکمنستان ترمنځ د اکیدي بندر له لارې خپل وطن ته وارد کړي. افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزیا وایي چې د ازبکستان او افغانستان ترمنځ په سرحد کې د افغان سوداګرو زغزیت مالونه بد پاتې
دا زموږ لپاره ډېره زیاته سخته ده. دا اوس چې کوم اعلان دوی کړی، کوم مکتوب لیکلی دی، زمونږ اوس هم تقریبا په زورونو ټنه تیل او غذایی مواد د سرحد نامخته په واګونونو کې ولاړ دي او د دې سرنوشت او دا نه کیږي چې مونږ د روسیې نه یا د ازبکستان نه مال راوړو او هغه د ترکمنستان ته ویسو. نو دا یو جدي ستونزه ده. باید امارت اسلامي په دې باندې فکر وکړي او د هغې اقتصادي حل لار راوباسي. دا زموږ لپاره اقتصادي نه ده. تر اوسه پورې چې کومو تجارانو زما سره تماس نیولی دی، هغوی ټول شکایت کوي او دوی وایي چې دا کار کوونه شي او بیرته دا لار خلاصه نه شي، ریل به بند شي او زموږ ټول تقریبا زموږ زیات واردات د غذایي موادو او نور چې د چین راولو د روس راولو ټول په حیرتانو باندې دي. حقینه باندې دونه مال نه راځي، تنها هغه مال چې مونږ یې د ترکمنستان راوړو په حقینه راځي. بنان دا یو جدي مسله ده، نوې خبره ده، اما زموږ لپاره په اقتصادي لحاظ ستونزمنه ده.
د ازبکستان د اورګاډي د پټلۍ ملي ادارې د تیر رژیم سره د یو تړون له مخې د حیرتان څخه تر مزار شریف ښار پورې د اورګاډي د پټلۍ د ساتنې او مراقبت چارې سرته رسولې. د تیر 2023 میلادي کال په میاشت کې د طالبانو حکومت د هغه ازبکستاني شرکت سره خپل قرارداد لغوه کړ چې دغه خدمات یې وړاندې کول، او پر ځای د یو قزاقستاني شرکت سره د دغو خدمتونو د چمتو کولو لپاره تړون لاسلیک. خان جان الکوزی هم وایي چې د مخه د اورګاډي د پټلۍ د ساتنې او مراقبت چارې یو ازبکستاني شرکت پر مخ وړلې.
د خط اهم ادارې په افغانستان کې د دوی سره خبرې شروع کړلې، او ورته ویل چې دا ستاسو نرخ ډېر جګ دی، دا ستاسو ازینه ډېره جګه ده. هغوی ویل چې موږ ته واره نه کوي. بنان دوی کوشش وکړو چې د قزاقستان سره قرارداد وکړي، دغه خدمات د قزاقستان په واسطه باندې ترسره کړي.
ازبکستان د منځنۍ اسیا په هغو هېوادو کې شامل دی چې د 2020 میلادي کال د اګست 15 په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسېدو وروسته د طالبانو په سره خي اړیکې ساتلي دي. د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي چې د منځنۍ اسیا اکثره هیوادونه د افغانستان په اړه په خپلواک ډول پریکړه نشي کولی، او تر ډېره په دې برخه کې د روسیې پالیسي تعقیبوي. دغه کارپوهان وایي چې د حیرتان په منظر کې رامنځته شوې ستونزه تر ډېره تخنیکي ستونزه ده. د حیرتان څخه مزار شریف ته د اورګاډي غځېدلې پټلۍ 50 کیلومتره اوږدوالی لري چې په 2010 میلادي کال کې د 1 میلیون ډالرو په ارزښت د ازبکستان په تخنیکي ملاتړ جوړه شوې.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدل شي. سپین خبرې یا رکو راست خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لانډو سپو 2140.0 9015.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9315 میگا هرتز اوریدلی شئ.
قدر من اوریدونکو، په افغانستان کې روحي او رواني ناروغي په ځوانانو په خاص ډول په ښځو کې ډېرې سوي دي. په دې باره کې مو د ارواپو محمد رفیع قیومی سره مرکه کړې، او په سر کې مو پوښتنې چې ډیپریشن یا ژور خفګان څه ډول ناروغي ده.
قیومی صاحب، که تاسو لطف وکړئ او راته ووایاست د ژور خفګان یا ډیپریشن عمومي تعریف راته وکړئ، مهرباني وکړئ.
د ژور خفګان مفهوم دغه چې یو فرد خلق ښکته راځي او تر ډیره موده له غمګنۍ سره ملوي. دغه د خلق ښکتوالی، د خوب ستونزې، د علاقې کموالی، د ګناه احساس، د انرژي کموالی، د تمرکز ستونزې، د اشتها اختلال، د ځانوژنې افکار. کچیرې له دغه اتو ملاکونو څخه سلور ملاکه یا سلور نخې د دو هفتو په جریان کې یو فرد که انجلۍ وي، هلک وي، ځوان وي، دغه علائم، دغه ملاکونه د دو هفتو په جریان کې له ځانه سره ولري، دا ژور خفګان ده.
محترم قیومی صاحب، راب سوچ په ځوانانو کې د ژور خفګان اساسي لاملونه څه دي، او ولې ښځې د نورو په نسبت ډېر په داسې رواني ستونزو باندې اخته کیږي؟
دلته د ژور خفګان لاملونه ممکن ډېر مختلفي، په مختلفو ټولنو کې، مختلف فرهنګونو کې، مختلفو هیوادونو کې. او موږ به ډېر هڅه وکړو له خپل هیواد به وغږیږو، له خپل هغو خلکو سره چې مثلا موږ ګور یې، هغه کسان چې مثلا ورسره دغه ستونزې سره لاس او ګریوان دي، له خپلو مراجعینو سره به چې موږ ورسره کتلي دغه ډول ستونزې لرل، له دې به وغږیږو. ډېر ځلې موږ وایو، یو عالم دا هغه وایي چې دیزلی جوور خفغان یا ډیپریشن دی او سیټ لا لا څور کول څه غوړ سره مته کیږي کله چې مو کې او سیټ لا لا څور کړ غم را مته کیږي غم د دې باره کې چې یو فرد نشخوار فکر وکړي نشخوار فکری د افکارو د تکراری افکارو چې مثلا غیر مثمر ثمر وي کچیر یو فرد د دند لا څور کوي نو ممکن د دې احتمال ډېر څه چې له استرسو استرابو له غم او درد څخه به ممکن په ډیپریشن اخته شي یو له لاملونو څخه د دندې لاسته ورکول دي نشې توکي ډېری ځوانان کله چې په غم درد خفګان شکست کې ګرفتار شي دوی نشې توکو ته پناه وړي د نشې توکو کارول په دوامداره توګه د نورو رواني اختلالاتو او د ځانګړي ډول ډیپریشن ته زمينه برابروي راځو موږ تاسو دوه پوښتنه ده چې زمو په فکر خزینه طبقه عاطفي ده د ځلې د هورمونونو د بدلون او تغییر پر اساس چې له هغه هورموني په دوا څخه چرېد ده چې د بدلون پر اساس هغه په ډیپریشن اخته کیږي قاعدګي یا نشټنه مریضی ده دیر زلی حامله خزه لزیگون مخش و روست ده زیمان ده پروسه دیر لکشمکش لیسترسونو ده پروسه ده دیره خوینده او مینده چه حامله ده حمل پجریان که مثلا نامناسب غذا لکورنه توتریخوال و کشونت سخه ده جوان تیرول ته وته نور څنګه
بل
ښه د ماخري جمله دا چې رواني څنګه لرل عیب او شرم نه ده د خپل رواني څنګه د حل لپاره لازم نه چې ارواپوه ته لاړ شي
راپورټونه ته دوام ورکوه پاسوې تغذیه یا خوارځواکو ماشومانو کې د پولیو احتمال ډیر زیات دی او کورنۍ باید دوی ته د ګزان ضد واکسین په سم ډول تطبیق کړي روغتیا پالان وایي په افغانستان کې چې پراخ اقتصادي بحران په میلیونونو ماشومان په خوارځواکۍ اخته کړي دي د راڅرګندېدو احتمالات هم نسبت سالمو ماشومانو ته زیات وي نور جزئیات د منیر بهر پر پورته وایي
په افغانستان کې د اقتصادي بحران سپه چې په پراخه توګه خلک ځپلی او د خپل ماشومانو لپاره د یو وخت ډوډۍ هم نشي برابرولی روغتیا پالان وایي د حالت میلیونونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته کړي د دوی په باور د سالمو پرتله په خوارځواک ماشومانو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ احتمالات ډیر وینو کورنیو ته پکار ده چې دوی ته د واکسین رسولو جریان په ښه توګه تعقیب کړي کابل کې د کتلوي مافیات پخوانی مسول ډاکټر ګل خان یو بشنا رادیو ته وویل هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته وي او واکسین ورته په ټاکلي وخت ونه رسیږي د پولیو په سیر په نورو ناروغیو د اخته کېدو ډیر امکانات لري
خوارځواکۍ په خپل ذات کې کولای شي چې ماشومان په هر ډول ناروغۍ باندې اخته کی کچیرته ماشومان د یوې خوانه په خوارځواکۍ اخته وي او د بلې خوانه دوی ته واکسینونه په ټاکلي وخت باندې ونه رسیږي نو په خوارځواکو ماشومانو کې حتی د پولیو په څیر داسې ناروغۍ رامنځته کیدلی شي چې هغه هیڅ درملنه نه لري او دغه ماشوم کله چې خدای نه خواسته په دغه ناروغۍ باندې اخته شي بیا د تل دپاره د کورنۍ او ټولنې دپاره د اوږو بار جوړیږي
د ښاغلي ایوب وینا ګوزن چې بله هیڅ درملنه نه لري واکسینې تر ټولو ارزانه او اسانه لار ده چې له 15 کلونو ټیټ عمره ماشومانې په وړاندې وقایه شي نوموړی یو وار بیا په والدینو غږ کوي چې د خپلو کوچنیانو روغتیا او د واکسین بهیر ته ډیر پام وکړي
زمانه وختنه د خپلو هیوادوالو نه داده چې خپل ماشومان په ټاکلي وخت باندې واکسین کی هر ځل چې د پولیو ناروغي په وړاندې د مبارزي ټیمونه یا رضاکاران چې د دوی کورونو ته ورځي نو ماشومان باید واکسین کی نو پولیو ناروغي هیڅ درملنه نه لري نه یوازې نه غوره اسانه لارې هم دغه د 200 کو واکسینو رسول دي کوچنی ته
له بلې خوا د عامه روغتیا وزارت وایي دا مهال په ټول هیواد کې 1.1 میلیون ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي د دې وزارت وایي ډاکټر شرافت زمان مرخیل اشنا رادیو ته وویل چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د ټول چل 2000 سایټونو له جملې 790 رامنځته کړي چې لمخې د دوی ښه درملنه وکړي.
په هیواد کې 1.1 میلیون شدید سوی تغذیه ماشومان دي او 2.2 میلیون متوسط سوی تغذیه ماشومان بوي. لیل الحمد ارقام په هغه اندازه باندې نه دي، اوس چې څومره زموږ 890 سایټونه ایجاد شوي دي او مخکینو سایټونو کار کوو، د 2000 څخه پورته زموږ سایټونه اوس فعال دي چې په هغه کې د سوی تغذیه ماشومان ته درملنه پکې تر سره کیږي، وغوې ته خدمات وړاندې کیږي، همدارنګ ورته مواد ویشل کیږي پکې.
اندېښنې داسې مهال د زیاتېدو په حال کې دي چې په وروستیو ورځو کې د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا هم یو راپور خپور کړ چې پکې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر په بېساري توګه لوړ شوی. روغتیا پالان په دې باور دي که اغېزمنو ماشومانو ته په وخت صحي خدمات او واکسینونه ونه رسیږي، لرې نه ده چې د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو تر څنګ یو وار بیا په افغانستان کې د ګزڼ مثبتو پیښو په شمیر کې زیاتوالی راشي. منیر بهار، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
نو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي په ملګرو ملتونو کې د امن په باره کې د امنیت شورا معلومات ورکول. د امن لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي هانس ګرونبرګ ویل د حوثیانو او سعودي عربستان ترمنځ د تازه ډیپلوماتیکي بوختیا د دغه اتکلن جنگ په کرخه کې د پوتنشل اقدام یو بدلون دی. له هغه وخت نه را په دې خوا چې حوثي یاغیانو چې د ایران ملاتړ ورسره دی په 2014 کال کې پایتخت سنا ونیوله، په تیرو 9 میاشتو کې نسبي آرامي ولیده. په دغه جنجال کې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه په سلګونو زره یمنیان وژل شوي دي او داسې څه پیدا کړي دي چې ملګرو ملتونو ورته په منظمه توګه اشاره کوي چې د نړۍ ناوړه بشري ناورین دي. که څه هم د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په جنګ کې د شامل خواوو ترمنځ اوربند شوی و، د 2020 کال د اکتوبر په میاشت کې پایته د رسېدو نه وروسته په رسمي توګه ونه غځېده. د ملکیانو په تلفاتو کې د اداونې وړ کموالی راغلی دی او د اوربند مهمې اجزاوې په خپل حال پاتې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي مرسل ریچرډ ملز پیامن کې نسبی آرامۍ ته هرکلی وویو او هیله څرګنده کړه چې شامل خواوې به یو غځول شوي موافقې ته ورسیږي چې یوې جامع دوامدارې سولې ته لاره هواره کړي. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل، دارنګه یوه موافقه باید د امنیانو د عدالت او حساب کتاب ورکولو لپاره د غوښتنو و موخري. سفیر ملز وویل د دې لپاره چې سوله وشي، لیکن حوثیان باید د امن په اقتصادي کارونو باندې حملې ودروي. دغه حملې د دې ګواښ کوي چې امن بیا په جنګ کې غوټه کې یا منیان د داسې منابعو نه بې برخې کوي چې خوراک کلک ضرورت ورته لري او بشري ستونزه ناوړې کوي. سفیر ملز د ایران لخوا حوثیانو ته د وسلو د لیږولو په منظم بهیر باندې هم افسوس وکړ. په داسې وخت کې په امن کې دارنګه وژن کې خارجي مداخله یوازې جنگ ته د سون مواد برابروي او زور راول کوي. کله چې یمنیان د حوثیانو نه غواړي چې خبرې وکړي او جنگ پای ته ورسوي، سفیر ملز وویل د حوثیانو لپاره د خپلو هدفونو لاسته د راوړلو ښه لاره دا ده چې د امن د حکومت سره د ملګرو ملتونو د پاملرنې له مخې دوامدارې جامع سیاسي موافقې ته ورسیږي. یوازې یمنی سیاسي موافقه د امن ناوړه بشري ستونزه برعکسه کولی شي. 2023 کال د سول لپاره بې ساري فرصت برابروي. امریکا او بین المللي ټولنه چمتو ده چې د سول او پراسس د بیا لاسته د راوړلو ملاتړ وکړي، لیکن دا په خپله یمنان دي چې باید سوله انتخاب کړي. سفیر مل سرګند کړه موږ په حسین باندې غکو چې په روغنته کې بخشي د نسوی آرامۍ د دغې بې سارې لحظېن کار واخلي او په نور جنگ او په نور زوراونې سوله او روښانه راتلونکي غوره کړي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مخالف د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.